السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مو لدغه پیښو خبرو. د ناروې د غونډې رسمي بحثونه نن هم دوام کوي. طالبان دالی د کاته ګټور بولی.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د غونډې بحثونه به نن په څه راڅرخي. هڅه کوو له یو ګډونوال سره یې خبرونه کې خبرې وکړو. ازادۍ راډیو موندلې چې پاکستان په پټه یو پلاوی افغانستان ته لیږلی چې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي.
خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدای شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي.
او د غزنی د لرې پرتو سیمو خلک د ژمي پر مهال د لارو له بندوالي په تنګ شوي. نن سه شنبه د سلواغي یادل و 15 او د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صاپای همکاري کوي. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو. خو پیل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلی. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي. او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقې ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوحه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسلو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سمبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوحې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکی چارواکو سره خبري بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکی چارواکو سره خبري کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغې لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پروارن مهات چې له دغه روغتون څخه کتنه کړې د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال 1 میلیون زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یو ځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري. دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
ښاغلي مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو او میندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ورستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:00 د قطر د پلازمینه دوحې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبه دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبه تلار مومي مهمه بولی.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړي چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقې د راجوندې کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوخه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې د مرحله ته ورسیږي چې وی شي او له لوړو تضمینونو سره یو موافقه ته رسیدو لپاره التیاوی چې په یو سطح له امریکایانو سره خبري وکړو، د بندیزونو د لری کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله لپامه و نه غورځو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د ستر قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوې، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسا او هالند په پام کې لري، یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کشتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلې کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشاله ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازیو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې او د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دی پلاوی مشر کوي دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمه وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت سدا زمينه مساعده کړه. دا ځکه ولاسته راوړنه د سیمول نور نړۍ سره د مفاهیمې په ډیر ښه سټیج باندې راغلو او ډیر ښه مجالس هم درلودل. د دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
پرون یو شمیر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل و وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدي او هم یې په کدبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam warkri che mushta yow tsawai aw amal bal dawal wakri no pa haga surat ki ba aitimad bash par laman zawlarsi kala che bawar laman zawlarsi taliban bayad da payat walari che afghanistan ke lamakhkini hukumat sara tsawaswal mush par hogoi bawar la sawr kade wo aw da afghanistan khalku hum patir hukumat ke khpal zai no mundali
ناروی ته تللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمنی، ایټالیا، اروپایي ټولنې او د ناروی له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. همداراز په یو ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د وسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
زمو کاغله ازادۍ رادیو نه اوري و موریدل چې د ناروی په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي. دا چې په دې غونډه کې د خزو او بشري حقوقو په اړه تر اوسه څه خبري شوی، د بشري حقوقو فعال او د غونډې ګډونوال خانغا زیرمل د محل د ناروی له پلازمینه اوسلو څخه استودیو ته وصل دی. زیرمل صاحب سړی مشي، مننه دا چې په ډیر شنه سهار کې مو زحمت وستاو زموږ بلنه مو منله. راځي لیدې پیل کو چې تر اوسه مشخصا چون تاسو د بشري حقوقو فعال یا چاري اتصاري د بشري حقوقو د خزو د حقوقو په برخه کې طالبانو د ناروی په غونډه کې ګډونوالو ته څومره ډاډ ورکړي او خبرې څومره د قناعت وړ وتر اوسه؟
سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې او ځل بیا په ناروی کې پایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې، ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي. او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي، باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې ښځې لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري. او مثلا فرضاً د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کارې راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللې. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړې چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثر طالبان هم یو ډول وسره وشودل چې دوی هم غواړي د شذو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبره زیارمل صاحب، دا خبره څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشری حقونو یا د شذو حقونو چې دی هغه ټولو کې دوی موافقه وشودله، نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته زده کړو ته کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهر نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وشوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه مو واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې، پرې شوي پیسې د افغانستان بانک چې دي د ټول ملت دي، هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري. د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازي، جرمني، ایتالیا، انګلستان، ناروی، لاغو سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی او د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو، د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره، له طالبانو سره ډیر په جدي ډول مخامخ شری کړل او دا ډیره شاله سره ورونه.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه. د ناروی له پلازمینه نه بشری فعال را سره وو خان آقا زیارمل، سلامت اوسې چې ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یو
با اوریدونکو، په دې خبري مجله کې نور راپور نه هم لرو، خو اوس به د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو نچوړ له ملالۍ بشیر نوورو.
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې د بې ځایه سوي د ژوند وضعیت ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په دې مقاله کې د یوې ښځې کیسه لیکل سوې چې وایي څو میاشتې وړاندې د سختې بېوزلۍ له امله اړه سوه چې خپلې دوې لوڼې وپلورې. هغه ویلي چې هر یو یې په 3000 افغانیو پر هغو کورنیو پلورلې چې هیڅ یې نه پیژني. هغه ګارډین ته ویلي چې اوس اړسوي چې خپل پښتورګي وپلوري. په مقاله کې راغلي چې دا شذ له شاوخوا 3.5 میلیون افغانانو یواده چې د خپلو کورونو پریښودو ته اړسوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د لوږې له تهدید سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د روان کال پر مهال له نړیوالو د افغانستان لپاره د 5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه ډالر زیرمه کنګل کړې چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. طالبانو بیا بیا د دغو پیسو د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه د خلاصون خبر نه دی ورکړ شوی. په ګارډین ورځپاڼه کې یو شمیر پخوانیو برتانیایي پوځي او سیاسي چارواکو په یو لیک کې وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره باید له دې هیواد سره د مرستو اصول بدل سي. چارواکو وړاندیز کړی چې د دوو موضوعاتو ترمنځ باید توپیر وسی. هغه پیسې چې د لویو پراختیایي پروژو لپاره لګول کیږي چې باید پر طالبانو باندې د فشار د وسیلې په توګه کنګل سي، او هغه پیسې چې د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا لاري د بنسټیزو خدماتو پر وړاندې کولو کې مصرف کیږي. په خوانیو برتانیایي چارواکو هم د افغانستان په خاطر د پیسو دراټولولو لپاره د یوې نړیوالې غونډې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو داسې ټاکلې لور ته روان دی چې په 40 کلنه جګړه کې مثال نه دی لیدل شوی. د لیک لیکوالانو ټینګار کړی چې دوی د طالبانو لپاره مرسته نه غواړي، خو خبرداري ورکړي چې اقتصادي رکود به د پراخو مرګونو او کړاوونو لامل سي چې دوی د لویدیز د امنیت په ګټه نه بولي. امریکا او نور لویدیز متحدینو ویلي چې دوی د مرستندوی ادارو لاري له افغانانو سره مرسته کوي، نه د طالبانو د حکومت سره.
پاکستان د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته رالیږلی. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي. د هغې ډلې چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یې موقت اوربند د تیر کال د ډسمبر لومړۍ نیمایي کې پای ته ورسید. تفصیل یې له نوري اسنوري نه اورو.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کیدای شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د یو میاشتني اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د ډسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 294 حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې
او سم د جمی او واورو پاړه د غزنی ولادت د لری او غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای له مرکز سره ډیر وخت د واورو او ورختنو له عمله لارې بند وي. دوی وای د غلارې اوس هم تر ډیره په غرونو او کوترونو کې یا بند شوی او یا هم سخت خراب شوی چې موټر پکې بندیږي او خویږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان اوړي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزوی روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دوی روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لارې بنده وله. هغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشحاک هلته تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دوی راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. دوی وایي د دغه لارو بندېدل تر نورو زیات ناروغانو لپاره ستونزمنې سوي دي، خو تر څنګ یې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره هم مخ کیږي او یا یې بیې یو په دوه لوړیږي. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دا دی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان تر څنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نیشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کاله عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد لویه لاره د کار له کبله بندوي.